خد رول.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې یې په دې هېواد کې یوه عادلانه دایمي او با اعتباره سوله رامنځته کېدای سي. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډېدو په اړه هم د انتخاباتو د سر بنسټونو اندېښنې درسره شریکوو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته چمتو دي. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د د قرغزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 مندل شوي جسدونه د ویتنامیانو. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. نوموړي زیاته کړه هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیره اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورن کرښې په اوږدو کې پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا د جګړې تابع لري. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغیزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ اسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغیزستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهار شنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د 20 لوبې د 50 لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. عراقیان د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو کې پر دې اعتراض لري چې په حکومت کې د اداري فساد ختم شي، خلکو ته د عامه خدمات زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د عراق د حکومت مهم سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د عراق په حکومت غږ وکړ چې د معترضانو قانوني غوښتنې دي. عمومي نوموړي وویل چې امریکا به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 مندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 28 په یوه لارۍ کې پیدا شوی و. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باور شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پایله کې د برتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. دا د پیښې په تړاو پولیس د لارې چلوونکي موریس روبنسون چې د شمالي ایرلند دی نیولی. روبنسون چې په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برتانیا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دا محل د پولیسو په توقیف کې دي. د دې پیښې په ارتباط پرون یو بل کس په ایرلند کې ونیول شو. 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران د امریکا نو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګند کړه. ظریف پر امریکا غږ وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې لسیفای پاسداران انقلاب وسلوالو سره اړیکې درلودي نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګن اورتګز پرون پر ټویټر ولیکل چې سیفای پاسداران انقلاب یو ترهګر سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر خپل ټویټر وویل امریکا پر هر وګړي خزی نارینه او ماشوم بندیز لګولای شي خو ایرانان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. هغه ولیکل چې امریکا باید ناکامې کړنلاري پرېږدي او بیرته د 2015 میلادي کال موافقې ته راوګرځي. امریکا پر ایران تور لګوي چې په منځني ختیځ، سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیلي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسیدو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخ د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنې لري. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتکر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالي اگراف بیا اوچت کیږي د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایات عدلی او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
په بهرنیو راپورونو کې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر د عراق پر حکومت غږ کړی چې باید د خپل خلکو مشروع غوښتنې واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام ماهر وي. خوځوت خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لري ته درسیدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یو عادلانه دایمي او بااعتبار سوله رامنځته کېدای شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې وکړه. اجمل ترمن په دې ناسته کې د ښاغلی عبدالله د وینا مهم ټکي راوړوي. اندوس سره د تلیفون پر کښه دی د کابل سټوډیو څخه تر مسب خبرونه تشرغلې شغل عبدالله په دې غونډه کې نور کوم مسایل یاد کړی دي.
بله مننه فریبا جان. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې، پاکستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو له سلخواهانه هڅو مننه وکړه. خغلی عبدالله چې نن یې په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه ناسته کې خبرې کولې، ویل چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي لارې ته رسیدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې یو عادلانه انا دایمي او به اعتبار سولاره منتشي. د اجرایی ریاست پر رسمي فیسبوک پاڼه کې په ډېر راغلي خاغلی عبد الله ټینګار وکړ چې سولې ته رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د سرچینې په والا خاغلی عبد الله ویل چې حکومت د سولې لپاره د وی کورنۍ اجماع د پیوړتیا لپاره هم کار کوي او دا هیله لري چې د افغانستان د سولې پروسې له ملاتړ کوونکو سره په ګډه کار وکړي. اجرایی ریاست هم ویل چې خاغلی عبد الله دا هم ویل چې افغانستان نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړی کرخه کې کې دي. افغان ځواکونه د ترهګرو ډلو له وی ټولګي سره چې سیمایي او نړیوالې اړیکې هم لري او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځنګړي ډول سیمایي هیوادونو لپاره لوی کوښښ په جګړه کې دي. د ویلي موږ دا جګړه د سیمې د هیوادونو او خپل نړیوالو شریکانو په همکارۍ مخته وړو چې ډېرې قرباني مو هم په دې برخه کې ورکړې دي. اجرایي ریاست دا هم وایي چې خغلی عبد الله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسمه غونډه کې په خپل وینا کې ویلي چې په داسې حال کې چې موږ سولې ته رسیدو لپاره د خبرو او مذاکرو لپاره ژمن یو، په دې باور یو چې موږ سیمه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر یو موثر ستراتیژي ته اړتیا لري. نو ځکه د سیمې د هیوادونو همکاري په دې برخه کې موږ ټولو غوښتنه ده. د سرچینې په والا خغلی عبد الله له خوده لې چې د شانګهای غړي هیوادونه په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه شومه پدیده مهار او په وړاندې مبارزه وشي. خاخلی عبد الله د سرګندونې داسې محل کړی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د خپل و ماده ایس پلان جزئیات له رسنیو سره شریک کړی دي. په دغه پلان کې طالبانو سره د سولې لپاره د میاشتنی اوربند شرط هم شامل دی او له پاکستان هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نملاتړ تضمین وکړي او کاغه هیواد دا کارونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې به بی پایلې وي. بله فری بچانه
ډیره مننه کوم اجمل تورمن دوستانو. د اجمل تورمن څخه مو ووردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسمه غونډه کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ورزو د انتخاباتو مسالې ته د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو او خندونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی. دوی اندیښنه شي چې نوې انتخاباتي محلویش هم نقص سي، په انتخاباتو باید خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکیچونه برامسته سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې تخنیکي ستونزې ژر هواري او په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله خان راکوي.
د درملو کمپنۍ لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومټریک رایو په ځن سپارل په راپور کې تخنیکی ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوې انتخاباتي محلویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو تجربو کې سویم تاسو کوم پاتې وو او دوی هغه ژمنې نه څه کړی پوره دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشم د عقرب باندې ونه توانېږي چې پایلې لاندې.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپل سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوقونو د څېړلو په هدف هم ډېر ژر خپل پلاوي ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومټریک تصفیه شویو رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې وې خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمیشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندې شمار زایی ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له هر ممکنی او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجود دي، کوخ روان دي چې ډیر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوریت ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول لمخکنی انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي و چې لمړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د اقره په 14مه نیټه اعلان سي، خو کمیسون په یاد محلويش کې پاتې راغی. اوس لنوي انتخاباتي محلوي سره سم کمیسون ژمنه کړي چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د اقره په 28مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
دوستان هزو مشغله زده راژیو او وران دی پخبرونه که د خبریالانو پر وران دی ده تاوتریخوالی ده قضیه ده تیرولو پارا یو راپور در تلرو خو روست رزی مخکتر دی چی ده راپور وارو اقتصادی خبرونه لرو ناجیه صفحه وران دی کبی.
اقتصادی
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په ارغندې کې د برېښنا یو لوی سبسټیشن ګټه اخیستنې ته وسپاره. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سبسټیشن یو سلو شپږ ویشت میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیا بانک له لورې ورکول کیږي. د ښاغلي توحیدی په وینا د دغه سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي.
په کابل کې بالخصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت د لوړوالي او د کمیت د لوړوالي کې دا کار کوي.
د برېښنا شرکت مسؤلین همدارنګ وایي دغه سبسټیشن د دوه نیم کالو په اوږدو کې جوړ شوی او د ډېرې برېښنا د جذب وړتیا لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج ټول نوي تړونونه د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ پلي کیږي. د دغه وزارت سرپرست عنایت الله مهمن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په قوانینو کې اصلاحات د داوطلبۍ پروسې چارې اسانه او شفافه کړې دي. ښاغلی مهمن وایي د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ تر اوسه یو سلو څلور اویا لویو او وړو پروژو تړونونه لاسلیک شوي یا هم په نږدې ورځو کې لاسلیک کیږي. د قانونو د سرپرست وزیر په وینا په دغو پروژو کې د تالک، مرمرو او کرومایټ کانونه شامل دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځلس پوله، یو روپۍ رو شپږ اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اته نوي پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا او نور راپورونه او خبرونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د خلکو پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دی، هم دا سره په سټډیو کې دی. ان صاحب، خبرونه ته شرغلی کده راته وایست چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د عراق له حکومت د قنص غوښتنه کړې ده.
ډیر زیاته مننه پر وزیر. په عراق کې اصلا د حکومت پر ضد په دې وروستیو کې عام خلکو اعتراضونه لدی کبل پیل کړی شي. دوی وایي دغلته بیکاری زیاته ده، فساد زیات دی، لومړني خدمات نشته او همدارنګه د ایران د مداخلو په اړه ځینې شعارونه ورکوي په دې هیواد کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې برخه کې خی د امریکا لومړنی عکس العمل وي، په یو بیان کې پرون ویلي دي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو دغه مشروع غوښتنې واوري. مایک پامپیو همدارنګه ویلي چې د امریکا حکومت به د عراق د چارواکو د هر هغه اقدام هرکلی وکړي چې هغه وتوانېږي چې د عراقیانو دغه وسنۍ ستونزې راکمې کړي او دا ستونزې هوارې کړي. په عین حال کې پامپیو دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو کې د عراق حکومت چې ځینې بندیزونه لګولي دي په خاطر چې دا مظاهرې مهار کړي. او د پامپیو په دې بیان کې دا هم راغلي چې دغه بندیزونه باید هم کم شي او خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرې وکړای شي. په عین حال کې د عراق د دې مظاهرو د تاوتریخوالي د پیښو په اړه هم پامپیو ویلي چې باید لا تاوتریخوالي پکې ډډه وشي.
بله، انسب عراقي چارواکو د روانو اعتراضونو په اړه څه ویلي دي او حمید مایک پامپیو د غوښتنې په اړه څه خبرګون شولې؟
تر اوسه پورې خو په رسنیو کې د عراقي چارواکو له قوله د مایک پامپیو د څرګندونو یا غوښتنو په اړه په مشخصه توګه کوم عکس العمل نه دی راغلی. خو تر دې مخکې داسې ښکاري چې په لومړیو کې د امریکا د عراق چارواکو هڅه وکړه چې دغه مظاهرې وځپي. په دې مظاهرو کې تقریبا تر اوسه پورې 255 کسان په دغه اعتراضونو کې وژل شوي دي. وروسته د عراق پوځ ومنله چې دوی په ځینو ځایونو کې له ډېر زور کار اخیستی دی او ویل چې هغه افسران به مجازات شي چې له اعتراض کوونکو په وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی. د عراق ولسمشر که څه هم ځینې اقدامات واړه واړه کړي دي، خو هغه د مظاهره چیانو لخوا تاوتریخوالی غندلې او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته هم ټینګار کړی دی چې تاوتریخوالی دې نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د نومبر
د نومبر دویمه چې د خبري اعلانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځ سره برابر ده. په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبري اعلان د جدي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خبريال توفیق صدیقي په کابل کې د وی شخصي رسنۍ کارکونکو دی. دوه کال وړاندې د هیواد لومړی میرمنې ځانګړو ساتونکو ورسره د لفظي شخړې وروسته فزیکی چلند وکړ. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوه کال کیږي چې قضیه نه ده څېړل شوې.
یک روز بود ما به خاطر پوشش یک خبر میرفتیم به مرکز رسانه‌ای.
زه مل خپل ملګری سره د بهرنۍ او چارو وزارت پر سړک یو رسمي برنامه ته روان وم. موږ په خپل کې په موبایل کې څریدل چې ناڅاپي زموږ موټر ودرول شو. زموږ موټر د هیواد لومړی میرمنې رولا غنی ځانګړو ساتونکو ودراو او موږ ته وویل چې ویډیو مو وره کوله. پرته لدې چې موږ سواوري ناڅاپي پر موږ گزارونه پیل کړل. ل بعد مرغه د دې قضیه څخه دوه کال تیریږي خو تر دا مهاله نه د سړل شوی.
بلې ته هنوز هیڅ کس به این قضیه رسیدگی نکرده.
دا یوازې توفیق نه دی چې قضیه نه د سړل شوی، بل د په چیر ډیر خبري اعلان دي چې پر وړاندې تاوتری خواله شوی خو په هیڅ تر چیرنې لاندې نه دی راغلی. د افغانستان د رسنیو ملاتړ ادارې یا نه وي په داسې حال کې چې د روان کال لپاره تر دا مهاله د تاوتری خواله په پیښو کمواله راغلی، خو بیا هم افغان خبري اعلان خوندې نه دي او قضیه ته رسیدنه نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته و ویل
هر کال مون شاهدان یوسې دا تاوتری خواله گراف بیا اوچت کیږي. د خبريالانو مسؤلیت کمیږي، د خبريالانو خوندیتوب تر سوال لاندې راځي او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه د خبریالانو د کاري ساحې پراختیا له پخوا څخه د ښه کېدو په حال کې دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې هغه ټکي دي چې تاوتریخوالي ته یې لاره پرانیستې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هغه د تاوتریخوالي قضیو چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې. د دې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کیږي.
خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کالی په تړاو 50% کموالی راغلی. د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډېر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډېر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل اکثر قضیې څېړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې CPG په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې ثباتي، فساد او تر څنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه دلایل دي چې له کبله د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
له خاطر پردیس څخه مننه کوم دوستانو چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور اورو. دوستانو بخښنه غواړم، د ژمي شپې ورځې دي، لږ زکام غونیم، خو ورځو یو بل راپور ته. د روزګان څخه د روزګان کندهار لاره خوندې نه ده. پاترینکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سږ کال لا پای له تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او طالبان یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
نه میا جش په ولادي دا یو قومي مخاوري ما کله چې دې چری ځای د جنگ سره بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وځي سوي ځای په مشهور څخه کې چې تا وځل کې دا یو د وحشت یو د ویری څخه ډکه یو د خطر سره ډکه لار ده چې
مدني فعالین وای د غلارنی وازیده چینه امنه ده بلکې تر ډیره حد وی جاړه سوی هم ده مدني فعال فضل احمد بشرمل وای په چیرو ولسمشیر زو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم ده یادی لاری نام نیو دی وای کاندیدانو په چیرو ټاکنو کې ژمنې کړي وی چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي خو پر د غژمنو کلونه وو تل خو عملی نسو
دلته پر روزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کولې پر روزګان کې سرمایه گذاری و کی یعنی د اقتصاد لنګاڅخه د روغتیا لنګاڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سوري غړولې دي
د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادی لاري نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لارې د اورزګان په مربوطاتو کې امنده خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي
ویساو ورسپانی لیکلی د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د یوې سیډنې په پایله کې راغلی چې په افغانستان کې د سی آی ای اړوند وسلوال په بشری جنایاتو کې ښکیل دي او دوی ډیر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه یې ترسره کړي دي وړاندې په سر مقاله کې د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان له قوله راغلی چې په دغو ډلو کې چې د 01 تر 04 او د خوست د کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي تر ډیره په جنایاتو کې ښکیل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي د سر مقالې لیکوال په ننګرهار کې د 04 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لسګونو کسانو وژنه د بیلګې په دود یاد کړي او لیکلي افغانان د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څیر شټیږي دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غنی طرحه نیمګړې ده وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غنی و ماده یې زطرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بېلابېل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د ټینګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخ ته ولاړ شي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ راتګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې 23 ټاکلې ده د سرمقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای خو که په ټاکنیز سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسؤول کسان باید ځواب ورکوونکي وي ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی
زموږ غلازادي رادیو ری دوستانو له ناجی صفوي خمو د کابل چاپ د ورسپارنو سرټه کې باندې د لوس باور سستاسو پیغامونه ته چې لازادي رادیو سره مشارک کړی دي
ستاسو له پیغامونو
زادي رادیو دا پیغام خبروم چې زموږ په کندهار کې برق د سورج کې نوی راغلی د ډېر ستونزو سره مخامخ یو بل نه لرو او د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ یو او بل د اوړو ډېره ګراني ده یو پارسل اوړه په 3000 اویا کلدارې ته رسېدلي دي نو دغه مشکلات دي دولت ته موږ دغه مشکلات د لوړسلو چارواکو پورې ورسېږي او موږ ته دي دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي او کې نه برابروي او بل جبر کړی شي پاور کې دی هغه وخت اوړه پر موږ ګران کړي چې د اماز دروازه وتړل شي یا بل مثال هغه ورځ اوړه پورته شي خو چې دروازه وتړل شي دلې خوړه پر شان پاتې دي هغه به دوه میاشتې بعد به اوړه ګرانېږي درې میاشتې بعد به اوړه ګرانېږي چې چېرې دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راځي
وروړه دا زما دا خواهش دي دا لپاره پر دوی چې دا په ساده دا پیسې اخلي وړ زر زر کلاریا زر زر افغانۍ اخلي وړ
نورات.